ته ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه ورځ مو په خیر. تاسو زموږه کله ازادي رادیو نه اوري په مو کې د دې سات خبرونه ته د خبريالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللای دی. دغه فدراسیون د چنګاښ پیغله سمنه ته دی خبر پانی خبرولو سره ویل چې سا کال د سوال لس خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالان وژل شوې دي. دغه راپور کوي چې د خبريالانو د وژنې 55 سلنه د منځنۍ آسیا د منځنۍ ختیځ په سیمه کې په ځانګړي ډول په فلسطین، لبنان او سوریه کې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر لومې راهیسې یوازې 140 خبريالان په فلسطین کې وژل شوې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن چهارشنبه د جنوري 12مه د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې لیکلي دي چې دغه سړک د بیا پرانستلو اعلان شوی دی. نوموړي وړاندې ویلي دي چې تیره شپه د غور کابل لوی لار د کوتل بیک د واورې ورېدو له امله تړل شوې وه. دهقان دا هم حق شناس دا هم ویلي چې په سالنګ کې د واورې ورښت هم دوام لري او د سالنګ د لوی لارې دواړو غاړو ته مسافر وړونکي موټر تګ راتګ کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې له مخې به نن د افغانستان په 28 نورو ولایتونو کې پر کونړ، نورستان، کاپیسا، ننګرهار، تخار، لغمان سربیره د سختو واورو، سختو بارانونو او سیلابونو شاهدان وي. په مختلفو سیمو کې د واورې اندازه به له 50 سانتي مترو پورې وي او د باران اندازه به د 15 څخه تر 40 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. له استرالیا نیولې تر آسیا، افریقا، اروپا او امریکا پورې میلیاردونه خلکو تیر شپه د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې نوی 2025 کال ولمانځه. د نوي کال د لمانځنې مراسم د نیوزیلند له اوکلاند ښار څخه چې له نیویارک سره د وخت 13 ساعته توپیر لري پیل شول. بیا د استرالیا په سیدنی ښار او وروسته د جاپان په ګډون د آسیا په بیلابیلو هیوادونو، ورپسې په اروپا، افریقا او بالاخره د امریکا په لویه وچه کې خلکو نوی کال ته ښه راغلاست وویله. سکل په منځنۍ ختیځ، اوکراین او سودان کې جګړو د نوي کال د لمانځنې پر مراسمو سیوری غوړولی، خو له دې سره سره د نوي کال د پیل په درشل کې د نړۍ په لویو ښارونو کې د ورلوبو، نڅاګانو، سندرو او د رڼاګانو نندارې جوړې شوې. په افغانستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نوی میلادي کال ډیر نه لمانځل کیږي. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبر ورکړی چې اسرایل د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړی. په دغه برید کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او لږ تر لږ لسګونه نور ټپیان شوي دي. د الاقصی شهیدانو روغتون هم خبر ورکړی چې د غزې په مرکز زیخار برج کې د بیزای شوی په یو کمپ کې یو بل حمله دی په ترس کې وخځو یو ماشوم هم وژل شوی دی. اسرائیل دا کوي چې دوی یوازې ملیشیا په نخه کوي او حماس د ملکی خلکو د وژنې مسولیت مسول بولی. د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولی. د غزې په ترنګ کې جګړه ورسته له هغه پیل شو چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل برید وکړ. په دغه برید کې 1200 کسان وژل شوي او 250 نور یرغمل شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت د دې هواد ولسمشري د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خبرولو په تړاو له روسیا او ایران سره په تړلو دوو ادارو بندیزونه ولګول. د خزانه وزارت چارواکو دا بندیزونه بیګا اعلان کړل او ویل چې دوی چې دې دوو ادارو هڅه کوله د انتخاباتو په درشل کې د امریکایي وګړو ترمنځ بې اتفاقي راولي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانه وزارت مرستیال په یو بیان کې ویلي چې د روسیا او ایران دولتونو د امریکا د انتخاباتو بهیر په نښه کړ او غوښتل یې د امریکایانو ترمنځ نفاق واچوي. او وروسته یو سپورتي خبره ټاکل شوې چې د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سبا د مرغوم دیالسمه په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي. د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه چې د دوشنبه پورې پای ته ورسېده مساوي شوه، خو له دې مخکې د دریو یو ورځنیو او دریو شلوریزو لوبو لړۍ افغانستان ګټلې وه. پدې خبرې ټولګه کې موزه فرشته سحاق د بهروز د لیری په تخنیکی همکارۍ هر کله کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه یو شمېر تازه نیول شوی افغان کډوال له هغه هیواد څخه د ایستلو نه شکایت کوي.
تاجکیان کې زمونږ د روړې باندې وسمنو بلې خپل دوم راځي چې خپل چې حاډه نو د وسمن ته وایي چې تاسو د پورت کوو، نو زما هم پټو کېسته چې تاسو مونږ د دې پورت نو هلته زمونږ د سر خطر دی.
د دې تر څنګ به د کندهار د خلکو شکایت واوري چې د روغتیايي خدماتو د کمښت نه خبرې کوي.
دلته چې دی معنا ډاکټرانو منسته معنا نه زنه نه ډاکټران سره او نه د نور سره یو ډاکټرې هغه پر سید نه وپیږي، معنا یا ساتز غلو یا بلی خواتز غلو.
د دې راپورونو تر څنګ وړاندې به نور راپورونه هم را سره واوري. را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته مو بیا هم هر کله کوم او پایل کوو د نن ورځې پر راپورونو. د پاکستان له پلازمینې به شروع کړو. د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه یو شمېر تازه نیول شوی افغان کډوال وای چې له هغه هیواد څخه د ایستلو په نیت یې حاجی کمپ ته انتقال کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا موضوع تایید کړې ده او د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان چې شمېر یې لسګونو تر رسیدي په تیرو دوه ورځو کې نیول شوی او ډیری هغه کسان دي چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې. خو د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن لری نور حال په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د پولیسو لوري په تیرو دوه ورځو کې د لزګونه بي اسناد نیول شوی او افغان کډوالو لډل یو شمیر وای دوی حاجی کم ته انتقال شوی کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. لا دوی سخه یو تن چې د پیټو پنوم امریکا ته د تک کیس هم لري وای دوه ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی و خو د پولیسو لوري ونیول شو. د چنۍ غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
به مونږ چې کوم تر اورلو چې کوم کیس مونږ د روړې باندې وسمنو بلې خني دوم راځي ته خني او چې هادي نو دوی وسمن ته وایي چې تاسو د پورت کوو، نو زما هم پټو کېسته کتر ته مونږ د دې پورت نو هلته زمونږ د سر خطر دی او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ دي، زمونږ کورنۍ پات کیږي، بچې مو دي، اولادونه مو دي.
د کم کې یو بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نلرلو په تور تازه د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی ازادي راډیو ته ویل
زه ډي سي دفتر تر اغلم وختل می جنوسي واخلم او ویزه می نه وز پولیسو نیولم. بیګای جی کیم تر اوسه مدل ته جون دی رول لپاره هیڅ وسایل نشته. بیګاش په موږ ډیر یخنې سره تیر کړي تقریبا مونږه بیا ته کسان نیول شوی اوس راته دوی وای چې تاسو ریپورت کوو.
یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د ډسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولای له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې ووسیږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولای. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پولیسو له لوري لا اتیا تر نوي افغان کډوال دا اسنادو د نلرلو په تور نیول شوی چې ووسی حاجی کم ته انتقال کړي. دی وايي د نیول شوی او کسانو د خوشی کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي.
او دوی ټول حاجی کم په نامه چې کم ده الته ول سوي دي دوی اکثرا 95% یا 99% دوی د شارپ یا په یونیسیار کې هم ثبت دي او دوی کیسونه لري کیس نمبرونه لري او د سویل سوي دی او د مهاجرینو سره زموږ په تماس کیو غوی ته مایل سی او تاسو موږ ریپورت کوو افغانستان ته مليګو دا به موږ د پاره د دوی د پاره د ټول د پاره ډیر سخت وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیل نه دلته پاتې شي
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته تستنولو لړۍ تیز کړه. تازه پرون د طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اژانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.5 میلیونو ډیر بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول به له خپلې خاورې وباسي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وی په 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توګو لامل تر 3500 زیاتو افغانانو ته مرګ ژوبل وخت چې ډیری ماشومان وو. دغه کمیټې د اندېښنې په خودلو سره ویلي چې افغانستان لا هم د ناچاو د توګو په وړاندې یو زیانګاله هیواد دی. بلخوا په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې ژوبل شوي افغانان بیا وایي چې په خپل ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره دوی مخامخ دي. په همدې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی تاسو سوی باورې برتر اګرزو خبرونه ده.
د پم په 14 کې به دواړه په خیم ده لاسور کړی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وای په خپل ځوان کې لبه لبه لستونزو سره مخ دی.
او حتی هغه دغه ته مهم وسنه کیږي خوراکي توکو ته. او په دواړو په خو ما مازور هم یم. د پم په 14 کې به دواړه په خیم ده لاسور کړی. څوار لس پنځه لس سره کورنۍ
د کابل ښار اوسیدونکی نوراغا هم ورته کیسه لري.
جمعین په 14 کې مې دواړه په خېل لاس ور کړی دي او یو سترګه او را سره په څنګ کې یو څو ملګري هم را سره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اسلام د انساني حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثر بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې به معلول دي تګ ورته دي او اقتصادي مشکلات دي تعلیم ستونزه ده.
دا په داسې حال کې چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 1 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په تیر 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په 14 کې 455 ملکی افغانان نو تمرکزوب لا وختیدا. د کمیټې ویلي دا مرکزوب له د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 204 دیر سپېخو کې رامسته سوي ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم نه دی ویلي چې په دې شمیر کې څومره کسان وزل سوي او څومره ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 395 وازی ماشومان دي. خو د دغه کمیټې په خبره دوی په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډیری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. آی سی آر سی په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر مؤسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. ایم ای ټی سی چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو څارونکې او همغږي کوونکې اداره ده، یو مسؤل محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته وویل
کمبود بودجه متاسفانه که دونار اکثرا کمک خدا که قسم که در وقت دوران سابق بود کمک خدا کام کردیم.
اوس محل د بودجه له کمخ سره ډیر مخ یو ځکه دوناران یا نیملاتړي د تیر وختونو په شان مرستې نه کوي. که چیرې دوناران مرستې وکړي موږ به له ماینونو ډک یا غساهې چې لومړیتوبونو کې مودي پاکې کړو تر څو وکولی شو لږ تر لږه دا ملکي مرګ ژوبلې راکمې کړو. خو که دې موسسو ته بودجه ور نه کړل شي کیدای شي دا تلفات تر ډیرو کلونو دوام وکړي.
د ښاغلي یوسفي په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې 9 د ماین پاکۍ مؤسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ مؤسسې دي. د ده په خبره دا مؤسسې 2500 کارکونکو لري. د یادونې ده چې د ځمکنۍ ماینونو د بندیز نړیوال پروګرام یا ICBL د 13 نومبر میاشتې په شلمه په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله وختې وه. دغه نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبلې اړوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو وستلرویش ساعته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. زموږ دغه راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼې ازادي ډاټ کام کې هم لوستلای او اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره وایي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. سیما بهوس زیاته کړې چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا ښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې سختو محدودیتونو پر دوی د ژوند او پرمختګ لارې تړلې خو بیا هم ماته نه مني. نور حال د ابدې سپوږمۍ په دې راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې سیما بهوس د ډسمبر په 13 پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا راپه کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. فتانه چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اقرا مجله پیل کړې. دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر و چې ښځې پکې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2015 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخې کړم، څو نورې ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اقرا مجله زما د 2023 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړ کړم.
نوموړي زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یوې افغانې په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تیر کال زموږ لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2015 کال کې هم کناړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړي. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپلو حق او حقونو ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10 ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 9 د یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي.
بیا هم خبرونه ته خرغلی د ایران د همدان خار په ملایر سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارلو کار ګمارل منشوي دي. د ملایر یو سیمه ایس چارواکی پرون اسنا خبری اجانس ته ویلي چې لدی وروسته بهرنی غیر قانوني وګړي چې افغان کډوال په دې نوم بلل کیږي د تولید په مرکزونو فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولای. د ایران په یو شمیر ولایتونو کې ډیر افغان کډوال بیا وایي چې ستونزې ورځ تر بلې زیاتیږي. په همدې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی وایي ورې بیرته هم راځو.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرني اتباعو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر ښار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستیال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ اسنا خبري اژانس سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوي چې د جریمې تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د ایستلو په نیت د ابراهیم آباد را کم ته ولېږدول کیږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خاوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکی او رسنی هغه افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو ادباو او غیر قانوني ادباو اصطلاح کاروي. دغه شان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار ښار د امنیت امر وویل چې شل سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو ادباو د استخدام له امله تړل شوي دي. احمد سمره حسیني تازه د ایران نه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي نه دغه غیر قانوني بهرني ادبا چې په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري د سې شنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي خو نه غوښتل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هر اخوایي لوهي لګولي چې افغان کډوالو ته کار مو ورکوي. د خلکو چلن هم موږ سره ښه نه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولای دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي دوه چنده پلوري.
په همدان ولایت او دغه شاندیران په چابهار ښار کې دوه نورو افغان کډوالو هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موکان خېلی
مسمات ومن وخوړل شو او بیرته ایران نکړل ځکه چې اسناد مې نه لرل. ادامې نشو کولای. زه شاهد وم چې افغان کډوالي په داسې حال کې له هیواد وایستل چې ماشومان یې په خونځي کې ول.
زه یو کال او دوه میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. په باغوانی او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیه چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي. زموږ ستونزې لا زیات کړي دي. ان د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي. افغانانو ته د وسه دوی ځای نه ورکول کیږي ځکه جریمه کیږي. زموږ ډیر ملګری را دي مرسي وي دي. موږ ډیر اندیشمن یو. نه بیرته وطن ته د تاګ لارسته او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډیر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو څو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد ایستلی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کمښت لامل له جدي ستونزو سره مخ دي. د سیمه چې د لوړ او کښته شاولی کوټ په نمونو په دوه ولسوالیو وشل شوی اوسیدونکو وایي چې د روغتیایي مرکزونو نشټون د دوی ژوند له خطر سره مخ کړی. په همدې اړه د سیمه نظم د همکار راپور ته وښی.
د لوړ شاولی کوټ د نری ویالې سیمه اوسیدونکو بسم الله وایي د ټولي ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیایي مرکز ته چې د ناروغان وړتیاوی نه سپره کولای.
په کلینیک کې ډاکټر لرو. هغه چې مریض عاجل مریض ورسي په اول خو معنا چې سړی ورسره نه پریږدي نه دا دی خبره. نو موږ مجبور مکلف یو چې مریض به د شهر ته ځغلو. خو بیا شهر بل ډاکټر ستنه. نو دغه مو مشکل دی وروره چې ډاکټر دلته مستوجه متوجه شي په شپه او په ورځ کې زموږ مریض وایي د پیدا سي هغه موږ د کلینیک ته ورولو موږ علاج په د کلینیک کې وسی. نو موږ دغه مشکلات لرو چې وروره موږ ته متوجه وایي ډاکټر پیدا سي د وطن دی کلی دی کور دی وایي د خدای دا دنیا ده د خدای مخلوق دي. نو موږ نس کولای غریبان خلک ستاسو شهر ته وړي ډیر مصرف راځي. موټر نه لري وسایل نه لري.
د دې سیمه خلک وايي د کلینیک امکانات محدود دي چې لامل ناروغان اړ کیږي کندهار شهر ته ولاړ سي. خو ډیری ناروغان د اوږدې لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. په کښته شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم د روغتیایي خدمات وضعیت ډیر خراب دی. د دربازانو د کلي اوسیدونکی هغه محمد بایی یوازې یو کلینیک سته، خو هغه کې یوازې یو ډاکټر ناروغان ګوري.
په شاولي کوټ په مرکز په ولسوالۍ کې یو کلینیک دی. موږ غواړو چې موږ ته یو بل کلینیک هم جوړ شي، آسانی راته جوړ شي. او دلته چې دی مانا ډاکټران هم نشته، مانا نه زنانه ډاکټران سته او نه دا نورسته. یو ډاکټر یې هغه په رسید نه و پیدا، مانا یا ښار ته ځغلو یا بلې خوا ته ځغلو چې دلته مسته مانا داسې ډاکټر پیدا شي. ښځه ډاکټر یې مانا دا د کلي، مانا دا څلور پنځه کلي دي چې دغه مانا دلته د دغه زنانو هم یو کار کېږي او د نور خلکو هم کار کېږي. سپینځري خلک یو ورته کلینیک ته وپیدا، یو مریضي مشکل یې هغه مشکل مست ده. پکې
په دې سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لوی ستونزه ده. خلک وایي د ښځو لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ سي ترڅو دوی د ناروغۍ پر مهال اړینې درملنې ته لاسرسی ولري. او دلنبی چې د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی د سیمې وضعیت داسې بیانوي:
په ګرب وطن موږ دا یو کلینیک لرو، بس نو چې دغه سیمې مریضان سي ډېر موږ سره په تکلیف یو، نو چارج باید موږ ته ښه ځګیانه جوړ سي، ښایسته ځګیانه جوړ سي چې زموږ دغه مریضان ټوله دلته بس علاج وسي. یو ډاکټر دې ستا قربانه قسم په ګرب دغه کې یو ډاکټر لرو. اخوا ته لوړ شو لیکوټ خو ګرځري کې ستالانه موږ دلته یو دانه لرو، هغه بس گای گای نه چا جل مریض ستا قربانه قسم دغه خو کار خلاصې ځخ موږ بازار ته وړو دلته دغه دغه غاینه وخت دغه مشتر راسي د سره سلیپ ته غل نه راځي، غل بس د په دغه راسي نه دی په وستو په ژنګو راسي.
شاولی کوټ ولسوالی چې د کندهار ښار شمال ته پرته ده، د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکې سیمه ده. دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولی کوټ او کښته شاولی کوټ ویشل شوې ده.
د اوروزګان ولایت د روغتیایي مرستو پراختیا د 1500 ډالرو په ارزښت طبي وسایل او درمل د څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو ته ورکړل شوې دي. په اوروزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی ملاتړ د څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو لپاره څه باندې 1500 امریکایي ډالر ورکړل شوې دي. نور حال په دې راپور کې
د یونیسف په مالی ملاتړ او د ایچ ډی ایس موسسې په تخنیکی همکاري د اوروزګان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 1500 ډالرو په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول شو. دغه مرسته په څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو کې د اړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل شو، چې پکې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل، درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي. په اوروزګان ولایت کې د ای ایچ ډی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادې مرستې فاړوای
دغه دوا د سلور شپې تو کلینیکونو لپاره روغتیایي تاسات لپاره برابر شوی دی، چې په دې کې درې سی سی پلس دی، یو ډی ایچ دی یا ډسټرکټ هسپتال دی، یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی، او نور باقی نور د سب سنټر او بیچ سیانو لپاره او بل اخره هیل پوسټونو لپاره دا دوا ان شاء الله برابر شوی دی. ان شاء الله مونږ به لیکو.
د اوروزګان ولایت خلک د جمرستو لامل خوښ کی او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
شوخ شو د روغتیایي برخه کې ډیر مهم ګام دا چې مستو خو وښسو او ټول مهمه دا و چې مهمه دا ده چې دوی باید د جسه صحیح استفاده وسی. یعنی موږ د تر دې شر مخ کې توجه سیو چې خو هغه خاصه استفاده نه لسی، خو ټول مهم دغه چیز هغه د څه استفاده کول دي. روغتیایي مرکزونه کې به ان شاء الله ډیره حدا پرې بد اسون زی حل سی، خصوصا په اطراف کې په ولسوالۍ کې یعنی ډیره پرې بد یعنی هغه خلک شو ډیره پرې د دې مرکز خه به برخه یعنی د ولایتي روغتونو پر رسیدګی نس وکول او خپل الته په ساحه کې تاسې روغتون نو چې دی الته مراجعه وکي.
ډیر غټور کار دی، ډیر شو دوا وی دی چې سم استعمال شي، سم سړی وخره پر خپلان تازه باندې اضافه وکم نه پکې کې ان شاء الله دا ډیر غټه کې پوسول دا ډیر خدای خیر ورکړي. نظم د پاره ډیر مهم د غریب د پاره خور نه د پاره خدای به خیر غټه کې ولا غي وس نه لري چې تهران یې چې پوسول نو دا نو دا ډیر شو دوا وی دی ورو خدای تعالی دې خیر ورکړي. نو بس موږ د پاره ډیر غټ
دا اوروزګان ولایت هوسیدون کې وای چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې ډیر ستونزې لا هم ستاو باید لا نوري مرستې هم تر سره سي. دی وای د اوروزګان ولایت لپاره د روغتیایي خدماتو شکولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکټرانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیایي سیستم پیاوړتیا ته اړین دي. دی وای چې باید د روغتیاي خدماتو پر مختګ یو دوامدار پروسه وي. د ای ایچ ڈی ایس موسسی مسولین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده او دی به د خلکو لپاره د روغتیاي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروانونی زخبرونه نشر ته چمتو ده، خو ترغه مخکې به لنډو خبرونو